ری لوبا با د مارچ په 19 منېټه د استرالیا پر ضد لوبوي د پاکستان کرکټ لوبډلې لومبه لوبا چې د کینیا پر ضد با کوي د پیښور په وخت غرمه یو نیمه بجه به شروع کیږي
یوزل بیا ستړی مشه قدر مند اوریدونکو شاهین بنیرے ما استاد سو بیا تو دھر کلے کوم د مشال لیډیو په دی یو ساتا خبری خبرونه کې ډیر را پورن لرو او نیز خبرونه لرو خو په پښتونخوا کې لس بجې شوې دین را دی چې د مجید بابر ناول خبرونه اول د مشال د خبرونو سر ټکی په مصر کې د مظاهرو لړۍ روانه ده ولسمشر حسن مبارک ویلی دی اوس لا اختیار نه پرېږدم په پاکستان کې د پی ای ای د کارکونکو د هړتال نن څلورم ورځ ده چې له امله یې د 220 الوتکو تګ راتګ اغېزمن شوی دی په کراچۍ او حیدرآباد کې د ریل ګاډو په پاټلو د ټیټي کچې 14 شوي دي اوس د مشال د خبرونو تفصیل وروسته له هغې چې تیره شپه د مصر ولسمشر حسن مبارک له واکه څخه د لرې کېدو لپاره د خلکو غوښتنه ځواب نه کړه مظاهرچیانو ژمنه کړې چې نن جمعه به په زیات شمیر کې راوځي مظاهرچیانو ګواښ کړی چې د ولسمشر د ماڼۍ په لور به لاریون وکړي حسن مبارک په خپله وینا کې په آئین کې د ځینې اصلاحاتو او خپل مرستیال عمر سلیمان ته د یو شمیر صلاحیتونو د سپارلو خبره وکړه مبارک وویل
فقد رأيته تفويض نائب رئيس الجمهورية في اختصاص
ما فیصله کړی چې قانون سره سم مرستیال ولسمشر ته د جمهور رئیس اختیارات ورکم زه خپو هیګم چې مصر با لدی بحران څخه اوزی د ولس اراده به ماته نشي د ټولو بچانو په صداقت او اخلاص سره با بیا په خپل خپو دریږي او چل او فریب کوونکو تبا جواب ورکړي
وشماتة الشامتين
دو اتیا کلن مبارک یو وار بیا ویل چې په راتلونکي سپتمبر کې به کله چې به یې د اوسنۍ دورې نیټه پوره کیږي له ولسمشرۍ نه به د خپل اختیار پرېږدي له دې وروسته مرستیال ولسمشر عمر سلیمان هم وینا وکړه او له مظاهرچیانو یو غوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي او د راتلونکي په فکر شي د قاهرې په تاهرین میدان کې راټول شو مظاهره کوونکو د مبارک د څرګندونو په وړاندې له غوسې ډکس عکس العمل وخود او د عربي دود لمخه د سپکاوي په هدف یې په لاسو کې خپل بوټان پورته کړ بلخوا په واشنگټن کې ولسمشر باراک اوباما وویل د مصر حکومت د دیموکراسۍ لپاره لا تر اوسه پورې روښانه بااعتباره او اساسي لاره نه ده خپله کړې د ترکیه د هوایی شرکت سره د پاکستان د هوایی شرکت د معاهده په ضد د پی ای ای د بیلابیلو تنظیمونو هړتال نن څلورم ورځ ده چې له امله یې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل یوه الوتکه هم په سفر روانه نه شوه د پی ای ای د ویان د وینا تر مخه د کراچۍ هوایي ډګر نه د 15 الوتکو الوت منسوخ شوی دی دې سره سره په ټول پاکستان کې پرون پورې 220 د ملک دننه او بهر د الوتکو تګ راتګ اغېزمن شوی دی د پاکستانی رسنو تر مخه په کراچۍ او حیدرآباد کې د ریل ګاډي په پاټلو د ټیټي کچې 14 شوې دي په کراچۍ کې د بلوچ کالونۍ سیمې سره نږدې په پاټلۍ 214 او اوښوي چې له امله 2 کسان د جوبل کې دوه راپورونه دي د دې نه پرته په حیدرآباد کې د حسین آباد سیمې سره نږدې هم د 214 راپورونه دي د دې 14 له امله د ریل ګاډو تګ راتګ اوس بند دی د مومندو په قبایلي سیمه کې د وسلوالو طالبانو په ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله د دانشکول او ناحقه په کیمپونو کې د کډوالو شمیره یو کم 30,000 ته رسیدلې ده په پاکستان کې د ملګري ملتونو د کډوالو د ادارې ویاندې میرمن دنیا اسلم خان لږه شیبه مخکې مشال ریډیو ته وویل
دا وخت تقریبا نیم دیش زره خلک د دوه کیمپو ته راغلي دي د مومن د سناکي کیمپ او دانش کولی کیمپ ته په کیمپ کې یو شه شی چې د دې لپاره شروع شوی دی هغه دا چې رجستریشن د نادرا چې کوم پاکستاني شناختي کارډو د هغه پر بنیاد باندې کېږي لیکن ډېر داسې خلک بولو چې هغه د نادرا سره رجستر نه ولو پخوا او کارډونه نه ور سره نو د دارنګ خلکو دپاره نادرا کارډونه ورکوم شروع کړي دي هغه خلک چې پخوا رجسٹرڈ نو دا رجسٹریشن ڈاؤن کیجیے
د سعودي عربستان د بارونو چارو وزیر شاهزاده سعود الفیصل پرون ویل چې د سعودي پاچا ملک عبدالله بن عبدالعزیز ژوندی او روغ رمټ دی. له دې مخکې د ملک عبدالله د مړینې د اوازو له خبرېدو سره سم په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې ناڅاپه لوړې شوې. د سعودي عربستان او 70 کلن پاچا د ملا او د مرۍ له دوو عملیاتو او د علاج لپاره په امریکا کې د دوو میاشتو له تیرولو وروسته په 13 جنوري میاشت کې د نور آرام لپاره مراکش ته ولاړ او تر اوسه هلته دی. د پاکستان د کرکټ لوبډله په لسم نړیوال کپ کې د برخه اخیستو لپاره بنگلاديش ته روانه شوه. د دې لوبډلې کپتان شاهد خان افریدی دی. دغه 15 کسیزه لوبډله د لاهور د هوایي ډګر نه د دوبۍ د لارې ډاکې ته برسي. لوبډله به د فروری په 13 نیټه په ډاکه کې د نړیوال کرکټ کپ د پرانیدي په دستورو کې برخه اخلي او د فروری په 23 نیټه به پاکستان خپل لومړۍ سیالۍ د کینیا د کرکټ لوبډلې سره په سریلانکا کې کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نورې د خبرمند ریډونکو د روانې خبرونې په زولای کې مو تاسو ته پاره دا راپور نه راوړی دي. مردان کې په فوجي چورنې د 13 ورځې ځان مرګي برید کې د وجلی شوي کسانو شمیره د 150 اوړېدلې ده. په مصر کې د ولسمشر حکومت حکومت پر ضد مظاهره دوام لري. ولسمشر حسن مبارک ویلي واک پر خودو ته تیار نه دی. مومندو کې پوځي عملیاتو 9000 خلک بے کوره کړی دي او د کرکټ نړیوال کپ د فروری 19 نیټه پیل کیږي. دا او د سر تړلي د سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. قدرمند اردوونکو ورزو خپل لومبی راپور تا مردان د پښتونخوا دویم غټ خار چرته چې 13 ورځ په یو پوځي چورنې د ځانمرګي برید په نتیجه کې د وجلس شوي کسانو شمیره د 150 نه اوړېدلې ده. د مردان چورنې غونټه کې محفوظ او حساس ځای باندې ځانمرګي برید په دفاعي پوهنکارو او د سیمې په خلکو کې نوې پوښتنې راولاړې کړې دي. په دې اړه ما د ځینی پوهانو او د مردان د اوسیدونکو سره خبرې کړې دي. راځئ چې په دې راپور کې وورو. چارواکي وایي مردان خار کې په پوځي چورنې د 13 ورځې د ځانمرګي برید په نتیجه کې د وجل شوي کسانو شمیره د 150 اوړېدلې ده. بمی برید د 40 ډیر کسان زخمیان کړي هم دي. پولیس وایي چې دا برید یو کم عمره هلک ترسره کړي چې د سکول یونیفارم یې چولی وو. مردان کې د دین وړاندې هم د چورنې په خواو شا او د پولیسو د سیمه ایز مشر په دفتر ځانمرګي بریدونه شوي دي. دغه رنګ د احمدیانو عبادت خانه او د موسیقي دکانونه هم د بریدونو ښکار شوي دي. په امنیتی پوستو او د غنی غونی په ځایونو بریدونه کول نسبتا اسان کار دی، خو د پوز چورنې په داسې ځای کې پنخه کول چې په یو سو قدمه کې ورسره د چورنې د کماندان دفتر دی، د ترهګرو تنظیمونو د صلاحیت او د حساسو ځایونو د امنیت ساتلو په اړه نوې پوښتنې راولاړې کړې دي. د دفاعي چارو پوهان بریګیډیر ریټایرډ سات په دغه اړه صدا سوای
نو د دې زموږ خو فوج په خپل دې داخو یو غټ سکیورټی لابس دی چې سره د بارودو او اوایو داسې حساس علاقې ته ودر نشوي دي. نو بیا دغه چې کوم کمزوریان وي هغه دغه نشاندهي هغه کړی دا چې کوم خلکو دا تار کړی دی او دغه نه پوره استفاده کړی دا هغه دغه ته ورته نشوي دا خو د مخه یو ډېر سکیورټی لابس دی.
مردان د پښتونخوا دویم غټ خار او د خوښ او لسوالو د خلکو لوی کاروباري او کلتوري مرکز دی. سمو دوړان دی د مردان په اطرافو کې د پولیسو لخوا د ځینی ترهګرو پر ضد عملیات هم شوي او دا تمه کیده چې د دې سره بعد مردان امنیت خوندي شي، خو د تازه برید نبريخي چې ترهګر په دغه خار کې د بریدونو لپاره وخت او موقع ته انتظار کوي. د مردان په خوانې ناظم حمایت الله معیار سیمه کې د ترهګرو تنظیمونو د هلو ځلو په اړه وایي
په مردان کې سره په یو ځای کې اسکل پسند او هغه په دې سوالډیر سره په ځر خطاب باندې او سره جامړه او فادینی په دې علاقه کې د غزکیو د غي خلاف او باقاعده هر وخت پولیس لري په ځواب خپل هغه اپریشنونه کوي. تر څلې مو هغه اپریشنونه شوي د خلاف ایسر انکاونټر شوي په کې پولیس افسرانو شهیدان شوی دی او زخمیان شوی دی او دغه شان هغه خلک هم د هغه دینه غلول شوی دی. په مردان کښې ښکاره چېرته هم داسې یو ګروپ نشته چې اعلانن دا ویلی شي چې زه دلته موجود یم او زما دا ځای دی او زه دلته نه کاروای کوم. په پټه باندې خلک راتلل د نورو ځای نه او یا دلته کښې او خامخا شته ماین سیټ والا خلک دغه شته دغه دین والا خلک شته او هغه ځکه شته چې د دېرشو کال نه مونږ بل یو کار نه دی کړی او خلک هم په دغه لار راوړلو دي چې را شي او جهاد وکړي او ځان د جنت وګټي او شهیدان شي.
د چوڼۍ خواوشا اوسېدونکي خلک وایي د یو عام وګړي لپاره دا ډېره ګرانه خبره ده چې چوڼۍ ته ننوځي. نو بیا دغه هلک چوڼۍ ته څنګه لاړو او که دې د چوڼۍ خواوشا چېرته اوسېده نو چاودېدونکي مواد ورله بیا چا ورکړه؟ واجد خان چې د چوڼۍ خوا ته یې کور دی په دغه اړه څه داسې وایي؟
قلندی چک پوسٹ مانے کے کلے بندوں نے نوزی ہر یو وگڑی کا عام وگڑی کا سرکاری چاروا کی کہا دا ہر یو وگڑی نے بختہ داری پہلا شی قلندی چک پوسٹ میں نکلی گی اگے نہ پس لاگے شنا فتیکار با کدے چکی ہے شدا کرے دا کم جے دے کم علاقے سر تعلق ساتھی یا چکلا ونن وز کم بندن اپ دوین چک پوسٹ دا سی وی چاوا آئے کہ بختہ دوبارہ ہوئی نہ بس پتہ نہیں کی چتا چار کر ملا یہ پر رجسٹر کے دا ہو بختہ تو گبا لا بندن نو اولی کلی چھ دا فانی سڑی سر ملاقات تے باقی پنجاب ریجن سینٹر خبر ہے جسوان دین ابھی یہ چاہتے رہے 45-1 دے کہ دس اس چانس نہیں کیری یا خدا سے دا کہ پدر دلن دا چوڑے دلن دا سس دا سس قسم خلق موجود ہو شداری پدر کے لا سبحان کی دی سی یا دا سے دے دربار چکم دی وال دے لتا ہو دے لیکن یہ چھ پدر باندے سوگ دا سے راوی دی اور طرح گرے پدے پہ حق دا ہوئی فلاس سے.
مردان کې د ترهګرې د پیښو نو وروستو د ښار اوسېدونکي هم د بې یقینۍ او یرې سره مخ شوي دي او پېښور ښار کې د امنیت د وضع د خرابېدو نو وروستو اوس د مردان اوسېدونکي هم د خپلو کورونو نه د راوتو په وخت د احتیاط نه کار اخلي. په ښار دننه اوسېدونکي یوه مېرمنه خپله یره څه داسې بیانوي:
نن سبا کې چې مونږ ته ټوکو وي نو ډایرکټ مې حالات خراب دي د کور نه بار مونږ دی نه خپل ضروریات نن سبا مونږ نه شو پوره کولی که نه فیمیل اٹومیټیکلی تورکل شوي دي. فرسټ خبره دا ده که نه چې زیاد پر کړومبی چې اکمې فیمیل کور کښې ناستې وي سړي وو د خلکو سړي کور نه بهر کارونه دي څوک جاب نه ځي څوک خپلو کارونو پسې ځي نو هغې کښې دا اور یو فیمیل بنجیتي کړومبی چې ما اور ما ډایرکټ خپل کور ته فون وکړو بنجان څنګه ټیک ټاک دی بهر کور کښې نه وي سکې همداسې هر یو فیمیل سره د خپل غم کښې نه زموږ ماشومان سکول ته تللي دي په دې پاس کښې هېر ټیچر داسې ورته پرابلم نه کریئټ شوی نو دا ډېر زیات پرابلم کریئټ کړي داسې حالات.
مردان د ملکن مومندو او باجوړ نه د راتلونکو خلکو د تګ راتګ لاره او د دمې ځای دی. د کاروباري هلو ځلو سره سره مردان تاریخي او کلتوري اهمیت هم لري. د دې سیمې خلکو د صوبې په سیاسي معاشي او تعلیمي پرمختیا کې یو لوی کردار لوبولی دی. په موجوده حال کې د امنیتي ادارو لپاره ننګونه دا ده چې د دې لوی تاریخي او کاروباري ښار امنیت څنګه ټینګ ساتي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس د پاکستان د قبایلي سیمو په چارو باندې یو نظر. چرته چې د کال 2002 نه د ترهګرۍ پر ضد جنگ روان دی، په دغه جنگ کې تر اوسه پورې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي، ګڼ شمېر بې کوره دي او ګڼ شمېر زخمیان دي. زما همکار مجید بابر په دغه اړه د دې پوښتنې د جواب په لټه کې دی چې آیا په دغه جنگ کې کوم د جنگ عالمي اصول دي د هغې خیال ساتل کېږي او که نه. اورو دا راپورټ.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د 2002 کال راهیسې د وسلوالو طالبانو په ضد د پاکستان پوځ یو شمېر عملیات کړي دي او هر کله هم چې عملیات شوي دي نو رسنو ته صرف د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي ادارې ISPR لخوا صرف د مړو شمېره ښودلې کېږي، خو تر دا مهال دا نه ده معلومه چې دغه مړي چې د پاکستان پوځ ورته ترهګر وایي څوک دي، د کوم ځای دي او د دوی هغه مړي بیا څه شي. د ملګرو ملتونو د چارټر او د نړیوالې سره صلیب یعنی ICRC د ادارې د قانون تر مخه چې په کومو سیمو کې د وسلبندو ډلو ترمنځ جګړه کیږي نو په دغه جګړه کې چې څوک هم مړه یا زخمیان شي نو د مړو شناخت او په عزتناک توګه هغه مړي ساتل او د هغوی د مړو بې عزتي نه کول او د زخمیانو علاج کول او هغوی ته نور زیان نه رسول د هغه دواړو وسلبندو ډلو قانوني ذمواري ده چې په دغه جګړه کې ښکیل وي. د پاکستان د پوځ ویان جنرل اطهر عباس وایي چې دا قانون د پاکستان په پوځ نه عملي کیږي ځکه چې دا عملیات چې کوم قبایلی سیمو کې روان دي. دا جګړه نه بلکې د پاکستان د حکومت واک په ځای کولو او د قانون عملی کولو لپاره عملیات دي. دې سره سره جنرال اطهر عباس وایي چې هغه ترهګر چې په دې عملیاتو کې مړه یا زخمیان شي د هغوی شناخت کول ګران کار دی. دی وایي چې
جو زخمی ہوتے ہیں ان کا ایک اندازہ ہوتا ہے کیونکہ زخمی کوئی ہر زخمی پکڑ
کم کسان سے زخمیان سے نو د هغوی یوازې اندازہ لگول کېدای شي او هر زخمی کس خو نه نیول کېږي. څه زخمیان د هغه ځای نه بیا وتښتي او چې کوم ترګر مړ سي د هغوی د پیژندګلو چې تر کومه ځایه خبره ده نو د ډیرو ترګرو مړی خو د هغو ملګري له ځان سره یوسي او چې کوم مړی زموږ لاسونو ته راسي نو هغه بیا په رسمي توګه خاورو ته سپارل کېږي او خبره ختم سي. ځکه چې کله ته په جګړه کې شکېلې نو هیڅ اندازه نه لګي چې څوک د کوم ځای دی. څوک د اورګزون راغلی دی، څوک د جنوبي وزستان راغلی دی، د پنجاب نه هم خلک د غوسې متراغلی دی او هغه لګیا دی ملکیږي. نو د جنگ په وخت کې دا سیسه طریقه نسته چې دوی و پیژندل سي او د دوی مړي خپل خپل سیمه ته ولېږل سي.
د نړیوالې سر صلیب د ادارې د چارټر د آرټیکل یو سل اته څلوېښتم تر مخه چې څوک هم په جګړه کې مړه شي د هغوی د مړو به عزت کولی شي او څوک چې زخمیان شي د هغوی به علاج کیږي. دې سره سره د نړیوال قانون تر مخه چې چرته هم جګړه روانه وي هلته به د نړیوال د سر صلیب ادارې کارکوونکي موجود وي. خو د پاکستان په قبایلي سیمو کې تر دا مهال دغه ادارې ته د تلو اجازه نه دی ورکړل شوې. په پاکستان کی دا آئی سی آر سی دا اداری ویان دی میرمن ستارہ جبین وائی چی دوی دا پاکستان حکومت سرا پا دے اڑا خبری اتری کوی.
زمون د خبرو اترو لړۍ د چارواکو سره روانه ده او نه صرف دا چې د چارواکو سره بلکې هغه ټولو وسله بندو ډلو ته زمونږ د اپیل دی چې په دغه جګړه کې ښکېل دي چې هغه خلک چې غواړي حفاظت یې وکړل شي باید د هغوی حفاظت دې وشي او هغه چې ووژل شي باید چې هغه مړو سره انساني سلوک وشي.
سکه هم د پاکستان د پوز او په قبایلي سیمو کې وسله والې ډلې بیلابیلې دعوی کوي چې دوی یو بل ته زیانونه رسولي دي خو تر دا حال د دوی داوو پخله نه دی شوی. د پاکستانی رسنو تر مخه په قبایلی سیمو کې پروانه شخړه کې تر دا مهال په سلګونو ترهګر وجلې شوې دي خو تر دا مهال د دوی شناخت نه دی شوی. په دې اړه د قبایلی چارو کارپو او خبريال سلیم صافي وایي چې
دا ټول اندازې ځکه چې دا څنګه دا چې ګینه لاس په لاس باندې جګړه کیږي نو په هغه کې بیا کچري مړی وشي نو هغه مړی د فوج په ولکه کې راشي یا قبل طریق په درې ومني نو مړی د هغه په ولکه کې راشي. بلکې دا چریکی جنگ طالبان چې کم کوي او د هغې په جواب کې حکومت کم عملیات کوي نو د هغې نویت سبل رقم دی. لکه که دوی طالبان ټارګیټ کوي نو زیاتره هغه د بمبار یا د ګولهبارۍ په نتیجه کې چې دی هغوی ټارګیټ کیږي او ظاهري خبره ده چې پخپله باندې قواوې هلته کې موجودې نه دي د پاکستان د فوج چې هغوی اگزیکټ فیګر واخلي چې څوک په نښه شو او څوک په هغې کې مړ شو. بلکې د طالبانو په ولقه کې چې کومې علاقې نو هغه علاقې دوی لرې نه زیاتره یا د ګولهبارۍ په ذریعه باندې یا د جازونو د بمبارۍ په ذریعه باندې ټارګیټ کوي او بیا مختلف د انټلیجنس په ذریعه باندې چې کوم معلومات دوی ترلاسه کیږي نو د هغې نه پس دوی دا قسمه ادعا کوي چې یا دومره مړی شو یا دومره زخمیان دي یا دومره کسان چې دي هغه ورک شو یا ونیول شو.
د نړۍ د هر هیواد د ولس د بنیادي حق دی چې هغوی ته وویلې شي چې د هغوی په ځمکه کوم یو انساني یا آسماني افت راشي او یا سکومه وسلبنده شخړه روانه وي چې په هغې کې څه انساني یا مالي زیانونه وشي چې هغوی ته پوره معلومات ورکړل شي خو تر دا مهال د پاکستان ولس ته دا بنیادي حق نه دی ورکړل شوی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
جی قدر مند اوردونکو، بالکل ستاسو لپاره زو مصر ته چرته چې د حکومت پر ضد مظاهره دوام لري. په مصر کې د ولسمشر حسنی مبارک پر ضد د مظاهرو للارې مظاهره چان غواړي چې پر هغه باندې فشار وساتي. مظاهره چانو د ډکور کړي چې لاریونونه بعد د قاهره نور ځایونو ته هم غځوي. د حکومت ضد مظاهرو په ولسم ورځ هم ولسمشر حسنی مبارک د واک پرېښودلو نه انکار کړی دی او ویلي دي چې د ستمبر په میاشت کې به په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې دا راپور ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
په مصر کې د حکومت لخوا د مظاهرچیانو خلاف د عملیاتو کولو د دړکو نه پرته په زرګونو نور خلک د حسنی مبارک د حکومت پر ضد په مظاهرو کې شامل شوي دي. دا وخت په قاهره کې د مظاهرچیانو دوه مهم کمپونه دي او غواړي چې د پارلمان ودانه او په تحریر څلور لاره کې خپل شمیر زیات کړي. د مصر مرستیال ولسمشر عمر سلیمان دړک ورکړي کچېرې مظاهرې دوام ولري او یا د مخالف ګوندونو سره خبرې اترې د لانجې په هوارولو کې ناکام شي نو خبره به پوځي عملیاتو ته لاړه شي. د دې خبرې نه پرته مظاهرچیانو ویلي چې د جمعې په ورځ به مظاهرې کوي او هیله لري چې په لارو کوڅو کې به زیات نه زیات خلک راټولېږي. د دې نه علاوه دوی د ټي وي په مرکز او د ولسمشر ماڼۍ پورې د خپلو مظاهرې پراخولو په اړه هم د ارادو لرلو خبرې کوي. بلخوا د مصر د بهرنیو چارو وزیر احمد ابوالقید د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن د ایمرجنسی یا بیړنی صورتحال د لرې کولو په غوښتنه باندې نیوکې کړې دي. د دغه بیړنی حالت یا د ایمرجنسی له لارې امنیتي ځواکونه دا کولی شي چې بې له ستوره خلک ونیسي. نوموړي وویل چې امریکا په زوره خپله خوښه په مصر باندې تپل غواړي.
تاسو د مصر غوندې په یو عظیم هیواد چې له امریکا سره تل ښه اړیکې ساتلې دي پله خوشه تپل غواړي. د مصر ولسمشر او حکومت له اوس نه اصلاحات پیل کړي دي. د مصر ولسمشر یوه کړنلاره مخې ته ایښې ده او د مرستیال ولسمشر نه د مخالفو ډلو سره د خبرو اترو کولو په اړه غوښتنه کړې ده او دغه کړنلاره پر مخ روانه ده.
And the roadmap is moving forward.
د دې نه پرته خاغلی غید ته جو بایدن په دغه غوښتنه هم نیوکه کړې دي چې ګینی د مصر حکومت ته مظاهرچیان خبریالان او د بشري حقوقو لپاره کارکونکي نزوروي. بلخوا د مصر گاونډي هیوادونه په واشنگتن باندې زور اچوي چې د حسنی مبارک د حکومت ملاتړ دې دومره زر نه پرېږدي ځکه چې دا ډول د منځني ختیځ ثبات باندې هم اغیز پرېوتې شي چې په نتیجه کې اسلامي سختریزه په مصر کې واک دلیشی. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ گیبس وای واشنگتن داسې رښتیايي ګامونو ته انتظار کوي چې له لارې به د دوه اتیا کلن حسنی مبارک نواک بل چاته وسپارل شي. نوموړي زیاته کړه دا خبره ښاغلي اوباما د سعودي عربستان د پاچا سره هم کړې ده. د یو منظمه بدلون په خوښي کې واشنگتن د مرستیال ولسمشر د عمر سلیمان د ټاکنې ملاتړ کړی دی. د اسرائیل د دفاع وزیر اهود بارک هم په روسیو کې په سپینه ماڼۍ کې د اوباما انتظامیې د لوړ پوړو چارواکو سره لیده کاته کړي دي او د مصر د مرستیال ولسمشر ملاتړ یې خودلې دي. د امریکا د نړیوال امنیت ته چارو مرستیال سیکټر الیگزانډر ورشباو په اسرائیل کې د یوې امنیتي غونډې پر مهال دا وویل چې واشنگتن به د مصر او اسرائیل ترمنځ د کیمپ ډیوډ د لوس ملاتړ جاری ساتي.
د مصر یو قوي پوز چې ورسره د امریکا د دفاع ټینګې اړیکې وي په مصر کې د واک د بدلیدو پر مهال د اعتدال په ساتلو کې او د مصر او اسرائیل ترمنځ د امن د تړون په لړ کې تلپاتې ملاتړ لپاره یو قوه ثابتېدای شي.
As Egypt makes the transition. بلخوا د اوباما د کامی امنیت مرستیال سلاکار د بن روډز په خبره امریکا د مصر په اړه د پایلو پر اوړلو سزور نه چوي خو د هغه اصول ملاتړ کوي چې لاري په مصر کې اصلاحات راشي. دا چې په عرب هیوادونو کې د خپل حکومتونو په اړه د دې هیوادونو اندېښنې پیدا شوې دي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وای د هیوادونو ته د ځان ساتلو لپاره تټول خلاره بداوي چې دوی د خپل خلکو مسلو ته پام وکړي.
په مصر کې د حکومت پر ضد مظاهره د ملیحا مرزا د راپور تصور ده. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز د پاکستان او د مصر په موجوده حالاتو یو تبصره خبره کړې ده چې پکې ویل شوی په کار دي چې امریکا د دې دواړو هیوادونو حالاتو ته ډیره پاملرنه وکړي که نه وي نو امریکا د ډیر زیان سره مخ کیدی شي. د دې مقالې مهم ټکی زما همکار منور شاه وړاندې کړي.
د ډیلی ټایمز په دغه تبصره کې هارلن اولمن وای په موجوده وخت کې د مصر سیاسي ناارامي او په پاکستان کې د امریکایي تن ریمن ډیویس چې د دوه پاکستانی کسانو د وجلو په تور نیول شوی دی د امریکا لپاره ډېرې نازکې خبرې دي چې که په سمه توګه یې ترسره نکړي نو د ډېر زیان سره مخ کېدلی شي. نوموړی لیکي په مصر کې په لکونو خلک د صدر حسنی مبارک د حکومت پر ضد مظاهره کوي او د دې هیواد د راتلونکي په اړه هیڅ معلومات نه کیږي. بلخوا د پاکستان حالات د مصر په سیر نه دي، ځکه چې دغلته د ګیر یو تن ستونزه ده، خو که هواره نه کړی شي نو د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې د مصر نه هم د خطرناکو حالاتو سره مخ کولی شي. اولمن وړاندې وایي په مصر کې د جمهوری بدلون لپاره خبرې اترې شروع شوي چې د سیاسي ستونزې د هواري په لړ کې یو مثبت ګام دی، خو بیا هم یو ناسمه خبره دغه نه ارامي زیاتولی شي. داراز پاکستان کې د دوو پاکستانیانو د وجنې په تور کې نیول شوی ریمن ډیوس وایي چې دغه کسانو هغه باندې د ډس کولو هڅه کوله، نو هغه دا ګام د خپل دفاع لپاره پورته کړی. د دې ترڅنګ امریکا د پاکستان نه د نوموړي لپاره د سفارتي استثناء په بنیاد د خوشی کولو غوښتنه کړې، خو پاکستان وایي چې د ریمن ډیوس فیصله به عدالت کوي او همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د کلکېچ ښکار شوې دي. اولمن د حالاتو ته په کتو دا فکر کوي چې ریمن ډیوس د سفارتي حیثیت لرلو باوجود غیر دی، نو داسې ښکاري چې د پاکستان په قانون کې د ویانا کنونشن حیثیت نه دی منل شوی، یا په پاکستانی قانون کې د ځنې تکنیکی ستونزو له امله نوموړی نشي خوشی کېدلی. خود تبصرې د لیکوال په وینا په دې لړ کې لویه ستونزه د پاکستان سیاست دی، ځکه چې پنجاب د هر حکومت لپاره ډیر مهم کردار لوبوي. د دې ترڅنګ عدالتونه هم د مرکزی حکومت د اثر نه آزاد دي. اولمن لیکي د دې پیښې په موقع ریمن ډیوس د دغه ځایه ایستلو لپاره چې کوم ګاډی ورغلی و هغې سره په ټکر کې یو بل تن هم مړ شو، او د دې نه هم لویه خبره دا وشوه چې په دغه وجل شوي کسانو کې د یو تن ښځې ځان مړ کړ، چې له امله یې په اولسي خلکو کې د امریکا پر ضد تاوتریخوالی نور هم زیات شو. اوس په دې ستونزه کې یو پاکستانی چارواکی هم د ریمن ډیوس په حق کې خبره نشي کولی. اولمن وای په دې حالاتو کې پاکستانی میډیا کردار ترسره کولی شي، خو هغوی هم ریمن ډیوس په بیلابیلو کیسو کې اولسي خلکو ته وړاندې کوي. د امریکا میډیا هم خپل سیاسي مشرانو پسې خبرې کوي، خو پاکستانی میډیا په دې لړ کې ډېر وړاندې تللې ده، لکه چې په دې وروستیو کې یو اخبار د صدر آصف علي زرداری د یوې ډاکټرې سره د دویم واده خبر شایع کړو، او دا خبره هله غلې شوه چې هغه ډاکټرې په خپله دا خبر رد کړو او زیاته یې کړه چې هغه خو چیرته صدر زرداری سره ملاو شوی هم نه ده. اولمن په اخر کې وایي د مصر حالات سمیدل به وخت اخلي او اولسي وګړي به په دې لړ کې ګامونه پورته کوي، خو د پاکستان ستونزې به د سیاست د لارې هوارول کیږي، او په دې لړ کې ډېره پاملرنه پکار ده، ځکه چې د دې دواړو هیوادونو ستونزې امریکا ته ډېر زیان رسولی شي.
منور شاه د ډیلی ټایمز د یو مقالې مهم ټکی در اورول. قدرمند اوریدونکو، د پاکستان په قبایلي سیمو موندو کې د عملیاتو له کبله 9000 خلک بې کوره شوي دي. دا خلک په کیمپونو کې دي او دوی ګیله کوي چې دوی ته د کیمپونو نه د بهر وتو اجازت نشته. په دې اړه ورو د شانواز راپور.
د محمد ایجنسی په نهکي متاثرین کیمپ کې میشته ولس یو وار بیا د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هغوی ته د کیمپ نه بهر په وسېدو اجازه ورکړي. دا ولسوای چې په کیمپ کې یخنی ده، د خوراک کمبلو او د نورو سہولتونو کمی یا نشواله ده. که هغوی ته اجازه ورکړی شي نو متاثرین ځان لا په بهر ځایونو کې د اوسېدو انتظام په خپل هم کولی شي.
ټول مزدورکار خلی کې پېښور ته راځو، کراچۍ ته ځو، لاهور ته ځو، څو چا دکان دی، د چا کبال دی، مطلب دا دی څوک دیاریانی کوي. موږ دا غواړو چې موږ د یاخته خاریا ته خوشي کې خپل روزګار ته بچي جاسو، یا د کورو ته خوشي کې موږ ډېر سخت مشکلات دي.
د نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر او د فاټا ډیزاستر مینجمنت اتارټي د معلوماتو تر مخه د بې کوره ولس شمېره 30000 ته نږدې شوې ده، او دا ولس را روان دی چې روزانه پکې زیاتوالی راځي. همدغه وجه ده چې په کیمپ کې میشته حاجی شیر محمد خان او احجان مشاد رډیو ته خپل ستونزې داسې بیان کړې.
رور یو خډیر زیات پیښنی دا کمبلې منبلې دا ډېر زیات کمزوري دي او ډېر ډک مشکلات سره مخامخ دي. دوی ما خبره دا چې بره تنهسته دا ډېر زیات تکلیف دي. ما شومان یو زیلا بل زیلا موږ به مالکا زیات پتی باندې د کمتري راته وګو ملاويږي. دوی ما خبره دا چې دا چې د ډوړې اند څه پروګرام دی چې پلان کې ودری کو کوټکونه دی او زمنګ په سر دی. درې ما خبره پسې دا چې چې یو لا ور شنو بس په تینو باندې اکثر ما شومان دا ولېږي چې یو تنه رسیږي. بل دوی ما خبره دا چې زنانه مطلب دا دی دا غي پروګرام ټول ګډ ګډوډ دی، هیڅ نه ملاویږي.
حاجی شیر محمد خان د انزری میاګانو او احجان د ساګي صافو اوسیدونکو دي. د خپل کلی وطن په اړه د عملیات ورستو حالات صدا سی ویل
نو په کلی باندې خو د حالات چې فوجیان څه خو تم نه پریدي پاره کې ګړي دې ولاري دې غواګانی ولاري دې شخص ظلم را څه چالو دي. وطن وطن خبرې زم وطن د وځي کله کله هغه کیږي چې د نورتم تر تقدیر د ارمي والا چې د سخت اپریشن شروع زګا چې د خبر د عالم د غریبانو د ټول خلک هغه د سخت صفات چې دنیا د زیاته خلک په کار.
شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
شانواز ترغزی او د مومندو نه تفصيلات راکول لبې کور شوی خلکو پاړه باندې او دا د پښتونخوا کې لسنیمه بجو شوې. نو راځي چې ځان خبر کو د مجید بابر نه چې په پاکستان او نړۍ کې څه چاره روانې.
په مصر کې د مظاهرو لړۍ روانه ده. ولسمشر حسن مبارک ویلي دي چې لاواک نه پرېږدم. په پاکستان کې د پیایې د کارکونکو د هړتال نن څلورم ورځ ده چې له امله یې د 220 الوتکو تګ راتګ اغېزمن شوی دی. په کراچۍ او حیدرآباد کې د ریل ګاډو په پاټلو د ټیټي کچې 14 شوي دي. د مومندو قبایلي سیمې نه د کډوالو شمیره یو کم 30,000 ته رسېدلې ده او د دوه پاکستانیانو د قتل په تور کې تورن ریمنډ ډیویس نن زندان ته ولېږلی شو.
د خبرونو لنډیز تاسو د مشال ریډیو نورې د قدرمندو اوریدونکو د مومندو د بیکور شو خلکو خبره کوو. ملګری ملتونه وایي چې د تازه عملیاتو په نتیجه کې 9 دیر زره خلک بیکور شوي دي. دغه خلکو د ډیرو ورځو ګیډه کوله چې خوراکي مواد ورته نه ترلاسه کیږي. یخنی ده. دغه شانتي د دې ماشومان د ګڼ شمېر رنځونو ښکار شوي دي. خو د ملګرو ملتونو ویان دا دنیا اسلم خان وایي چې د دې اداره هڅه کوي چې دوی ته اسانتیا ورکړي. مجید بابر سره په خبرو کې دنیا اسلم خان ویلي چې دغه بې کور شوی خلکو ته اوس شناحتي کارډونه هم ورکول شي. راځي چې د هغې خبرې واورو.
دا وخت تقریبا ندیش یا نیم دیش در خلق د دوه کیمپو تر اغلی دی. د مومن د سناکی کیمپ او دانش کولی کیمپ تا پا کیمپ کی اوشا شایی چی دلی دا پار شروع سوی دی اغدا چی ریجستریشن دا نادرا چی کم پاکستانی شناختی کاردو دا اغا پر بنیاد بندی که بی. لیکن دیر لسی خلق بولو چی اغا دا نادرا سر ریجستر نو ولو پا خوال کاردو نو اور سر نو زدار انگ خلقو دا پار نادرا کاردو نو اور کوان شروع کردی دی. نو خلق چی پا ریجستر نو دا اغا ریجستریشن
دنیا خان صاحب دغه دواړه کیمپونه چې کوم دي په دغه کیمپونو کې دومره سہولتونه دومره خوراکي مواد او داسې شیان شته چې دغه تل کم خلک راغلي دي چې د هغوی ژوند د سمودی لپاره خطر شي.
څونه چې بنیادی سہولتو ضرورت دي کله بنیادی خوراک یا د سرپنا لپاره بیسي بیسیک چې کوم سټراکچر پکاري هغه یو د یو ان سره سره د یو ان ایچ آر سره سره د یو ان نورې ادارې هم روانی دی. دیتا اوس خوراک اور کون شروع سوئی دی پخوا دا اولو چی صرف پخ سوئی خوراک دیتا اور کے وی. لیکن اوس وقت یو سو رزو کی ڈبیو ایس پی دیتا دا غنم یا اوری دی اور کئی دا دیتا پارا دا کچن بندو بستم سوئی دی آغا جوڑی جی او دیتا خشاگم اور کری دی تا کیمپو کی. نو کرار کرار چی کم سہولتو نا برابری جی آغا کار شروع دی اور بیچی یو وار دا را تک سلسلہ ختم سی نو بیا نور پروپر پلاننگ کی جی.
دا وای چی دا د کډوالو دارا تک اوس هم روان دی او اوس د ورځې څومره کورنۍ رجسٹر کیږي؟
بالکل تک را روان دی. پرون کم پرون چې دانش کول کیمپ ته شپږ ویشت فیملیز رالی او دویم کیمپ ناکی کیمپ ته 204 فیملیز رالی. اوس تعداد چې دی یو څه کم سوی دی لیکن اوس هم چې ایوریج راوباسي تقریبا د درې سوه ته نږدې کورنۍ په روزانه بنیاد باندې را روان دي.
د امریکای یو څیړنیز مرکز یونایټیډ سټیټس انسټیټیوټ آف پیس یو راپور خپور کړی دی چې ورکې د پاکستان د پولیسو د کار او په دغه اداره کې په اصلاحاتو باندې خبر شوی ده. د دغه راپور په اړه د واشنگټن نه د هارون باچا صاحب دا راپور.
د امریکا په سرخار واشنگتن کې یوې څېړنیزې ادارې یونایټیډ سټیټس انسټیټیوټ آف پیس د پاکستان په پولیسو او د قانون نه عملي کولو په نورو یو شمېر ادارو کې د اصلاحاتو راوړلو په موضوع د تازه رپورټ د خپرولو پر مهال د یوې مذاکرې اهتمام وکړ. د رپورټ لیکونکي ښاغلی حسن عباس چې د پاکستان پولیس یو پخوانی لوړ پوړی چارواکی او په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د پولیسو په مهمو څوکیو پاتې شوی دی، په خپلو ابتدایي څرګندونو کې وویل چې پولیس د یو هیواد دننه په حاکمیت ټینګولو کې مهمه ونډه لري او ځکه نو دا مهال وطن دښمن عناصرو هم د پاکستان پولیس کمزوري کولو پسې راغستې ده.
of religious extremist groups.
مذهبی تنلار ڈلے ڈیرا پ منظم توگا لگیا دی پولیس او نور اد قانون عملی کولو او استخباراتی ادارے پنخ کوی او علت دا دے چې هغوی اوس په دې خبره پوه دی چې د خپل نظریو د خبرولو او د حکومتي زور د ماتولو لپاره تر ټولو غوره لارا هم د پولیسو ټارګټ کول دي، او د دې دا مطلب هم جوړیږي چې پرستاو کې د پاکستان پولیس س کارونه خو سم کړی دي او هم دغه وجه دا چې دوی غواړي د غزواک یو خواته کی
right, that's why they want to sideline them.
خاغلی عباس د خپل اوګدی مودې د تجربه پرانا کې وویل چې د پاکستان پولیس نه یوازې دا چې ظرفیت لري بلکې هغه انفراستراکچر هم لري چې د قانون د غوره عملدارۍ لپاره ضروری ګڼل کیږي، خو په دغه لړکی بیا ځنې کمزورۍ ته هم اشاره وکړه.
I talk about 19 different law enforcement organizations.
زبا د پاکستان د 1900 بیلابلو د قانون عملی کولو ادارو خبره وکم. مسله دا ده چې د دې ټولو ترمنځ هماهنګي نشته. زمونږ استخباراتي ادارې په صوبو کې د پولیسو سره هیڅ معلومات نه شریکوي. زه دا نه وایم چې ګنې ISI د سیول حکومت د کنټرول لاندې راوستل شي، خو دا ډېر مهم دی چې دغه ادارې د استخباراتو د څانګې یو تړون دی له نورو قانون عملي کولو ادارو سره جوړ کړل شي. خاغلی عباس همداراز وویل چې د پاکستان په پولیس نظام کې اصلاحاتو راوړلو ته ډېره اړتیا لیدل کیږي، کوم چې د ده په وینا پخپلا د پولیسو اعلی چارواکي هم محسوسوي. ولې زیاته کړه چې دغه عملیه باید یو هر اړخیزه بڼه ولري.
If we opt for this police reform in Pakistan, it cannot be done in isolation.
د پاکستان په پولیسو کې اصلاحات راوړل ځان ته یو غوخه عمل نه دی، بلکې د جرمونو له قضایي سیستم سره کلک تړاو لري. په زیاتره کیسونو کې مجرمان د عدالت لخوا بیرته خوشی کړل کیږي او دغه پیښې د لاندنۍ درجې په عدالتونو کې زیاتې مخې ته راځي، چرته چې لا اوس هم د رشوت ستونزه شتون لري. نو زبا په دې خبره زور راوړم چې په پولیسو کې د اصلاحات راوړلو پر مهال دې د جرمونو قضایي سیستم هم په پام کې ونیول شي. خاغلی عباس چې د امریکا په کولمبیا پوهنتون کې د سویلي آسیا د چارو پروفیسر هم دی، په خپلو څرګندونو کې له امریکایي حکومت وغوښتل چې که دوی غواړي د پاکستانی اولس زړونه او ذهنونه وګټي، نو باید د دغه هیواد د پولیسو په روزنه کې د قدر وړ پانګونه وکړي. نوموړي همداراز په افغانستان کې د پولیسو د تربیه پروژو ته اشاره وویل چې د پولیسو صحیح روزنه یوازې د پولیسو تجربه لرونکي چارواکي او کارپوهان کولی شي، نه چې کم یو پوز. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی. د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګو ریدونکو، زه هارون باچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
قدرمند اوریدونکو، پیښور د پښتونخوا یو تاریخي خار دی او دلته یو شمیر تاریخي آثار دي، خو د ډېرې مودې نه دغه تاریخي آثارو ته پاملرنه نه ده شوې. په دغه تاریخي آثارو کې یو د ګورګټلې تاریخي آثار هم دي چې اوس په حکومت کار کوي چې دا بیا محفوظ کړي شي او سیلګرو ته پرانستې شي. په دغه اړه ورو د پیښور نه د غلام غوث راپور.
د خیبر پختونخوا د کلتور او سیلګری د ادارې د سوري لاندې د یو پروژې د لارې په ځوان کول کې د زړو آثارو په اړه د اګاهۍ پروژه پیل کړې شوې ده. د دې پروژې د سوري لاندې د پېښور د تاریخي ګورګټلې سره جوخ د یو مقامي سکول زده کوونکي ګورګټلې ته راوستلې شو او دوی د ګورګټلې سیل وکړو او د ګورګټلې د تاریخ نه دې زده کوونکو ځان خبر کړو چې د دې نه وړاندې ترې نه و خبر. د دې پروژې د موخې او د ګورګټلې د تاریخي اهمیت په لړ کې د دغې پروژې ډایریکټر عبدالسمد مشال ریډیو ته وویل.
دلته کې مونږ یو یوت اویرنس پروګرام شروع کړی د ایس ټی سی سره ټوریزم کارپوریشن په مدد سره او ډایریکټریټ آف آرکیالوجی اینڈ میوزیمز په مرسته باندې مونږ یوت اویرنس پروګرام شروع کړی. دلته کې د پروګرام مقصد دا رسې پېښور آثار قدیم مونږ لږ هایلایټ کوو. د کوم ینګ جنریشن دوسه کوم خپل دا آثار قدیم اسی شری دلته کې ګورګټره اسپیشلی خاص کړه دلته کې مونږ 92 نه کودای کوو لګي او آرکیالوجیکل کودای کوو. دا مونږ د ینګ جنریشن څخه شیر ګوښه د کودای مونږ ولې کوو. مقصد څه دا پېښور سونه زوړ خار ده دا یو لیونګ سټی ده. دلته کې کودای دوران کې مونږ داسې ایویډنسز ملاو شوی دي تقریبا 2500 سال مونږ ته یو کانټینیوس یو پروفایل ملاوي کې دلته پہلے انډو گریک وو یونانین راغلی ولنا بعد بیا سنٹرل ایشین خلق رالو چائنا نہ خلق رالو بیا اور پسے ہندو شاہی افغانستان نہ خلق رالو مختلف ڈائنیسٹی دل تک حکومت کرے دا ادا منگ ڈیر خلق کو پتہ نہیں دل تک گورگٹرا ڈیر تاریخی اہمیت سے کہتے پشاور کے بلکہ نہ پورا ساؤتھ ایشیا جنوبی ایشیا کے یو واحد دا سے زیر شال دا کے دا یو لیونگ سٹی ہوتا منگ سنگریزی کے لفظ استعمال ہو لیونگ سٹی دا
گورگٹلی تراغلی اس دکون کو او دا سکول میرمنو استاذانو ہم د مشال ریډیو سره خبري اترې کړې دي. دوی وایي
دا چې زه مخامخ ګورنمنت هایر سیکنډري سکول بیگم شاهبودین پرنسپل یم او پرون دغه ځې وخت ډاکټر عبدالسمد صاحب ماته ټلیفون باندې رابطه وکړل چې موږ دا اوپن کړی دی او موږ فرست انویټیشن سره سکول ته ورکو. زه په دې ډېره خوشحاله شوم. ما پاکستان سټډیز پڑھاول والے ٹیچر سره دا شی ڈسکس کړ نو ما سره تقریبا دا سات کې 12 ټیچرز او راوند اباؤٹ 150 بشومان دي. موږ دا ټمپل فلحال کته دی دا انشنت کوه د سکه د زمانی هغه موږ ته لا
زه سیکنډ ایئر طالب یم او ډیر موږ حیران لاړو. پہلے وہ دس رضام جو کالج دے ہو یقین نہ رات لو چکل مس میں منگ تو چی منگ زل دادا خیر منگ سر جو ہو پتہ نہ ہو منگتا اس منگ راغ دا کا انسان حیران لاڑی شو ڈیر خوشحال ہم شو چی منگ دل تو خل رہے تاریخ بارے کی منگتا پتہ لگے گا اور نور دا دے گرزو منگ ہو دا ٹیم پر دا بابر ددی بارے کی معلومات حالی شو دے کے دن لاڑو دا کنواں چھ دے پہوانی ددی بارے کے راتا دا معلوم شو اور نور گرز گرو
د یادونه وړ ده چې د زړو کلتورونو د آثارو د اګاهۍ دا پروژه د ګورګټلې نه پیل کړې شوه او د دې نه پس د دې پروژې چارواکي د خیبر پښتونخوا د نورو کلتوري آثارو په اړه په ځوان کول کې د اګاهۍ اراده لري. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
پوس د مشال خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام ترڅنګ په دغه نوو سپو هم اوریدل شي.
که تاسو ډیجیټل ریډیو لرئ په دې لنډو سپو مو اوري
2001 او 2015 او 80 2015 او 15
او که عام ریډیو لرئ نو لنډه سپې مو دادی
40 20 او 20
او منځنۍ سپې مو دی
50 او 20.
د مشال خبرونه د سهار لنهو د ماخام تر شپګو.
اوس د کرکټ لوبي مینوارو لپاره هم یو راپور لرو. د کرکټ نړیوال کپ لوبه به د فروری په 19 پیلېږي او ورته 9 ورځې پاتې دي. د نړیوال کپ لوبي به چرته کیږي. کومې لوبډلې شامل دي په دې اړه د ګلیاز راپور چې د کرکټ د نړیوال کپ د رسمي سندرې سره پیلېږي.
جیو کھلاڑی واہ واہ
جیو کھلاڑی واہ واہ
دا د کرکټ نړیوال کپ رسمي سندره وا. د کرکټ نړیوال کپ با د فروری په 19 نیټه په هند، سریلانکا او بنگلاديش کې پیلېږي. د کرکټ نړیوال کپ هر څلور کال پسته کیږي. لومبه د کرکټ نړیوال کپ په 1915 اویم کې په لندن کې شبه وو. د کرکټ نړیوال کپ دا لسم ځل دی. په 19 فروری نړیوال کپ کې به د کرکټ سورلس لوبډلې برخه اخلي. دغه سورلس کرکټ لوبډلې به یو کم 50 لوبې کوي. په لوبډلو کې پاکستان، هند، سریلانکا، کینیا، سویلي افریقا، زیمبابوې، بنگلاديش، ویسټ انډیز، کینیډا، انگلینڈ، آئرلینڈ، ہالینڈ، آسٹریلیا او نیوزیلینڈ کرکٹ لوبڈلی شامل دی. د لسم کرکٹ نړیوال کپ لپاره لوبډلی په دو گروپونو کې تقسیم کړی شوی دی. پاکستان په گروپ اے کې شامل دی. په لومبی پړاو کې به دواړو گروپونو کې شامل لوبډلی شپږ لوبي کوي او بیا به د دواړو گروپونو کې بریالي شوی لوبډلی په کوارټر فائنل کې د یو بل پر ضد لوبه کوي. د لسم کرکټ نړیوال کپ فائنل لوبه به د اپریل په دویمه نیټه د هند په ممبئی سټیډیم کې کیږي. د لوبو لپاره هند، بنگلہ دیش او سریلنکا کې خصوصي انتظامات شوي دي. د لسم نړیوال کپ پرانست به د بنگلہ دیش بانگا باندو سټیډیم کې د فروری په 18 نیټه کیږي. د لسم کرکټ نړیوال کپ لپاره د رسمي سندري کمپوزیشن د هند، بنگلہ دیش او سریلنکا نوموړي کمپوزرانو شنکر، احسان او لیو ورکړی ده. دا سندره په درې ژبو، هندي، بنگلہ او سنهالا کې ویلې شوې ده.
اڑے پڑے گھما کے، آرے پارے گھما کے، گتی گتم گھما کے، اڑچن کھڑچن گھما کے، جیو کھلاڑی باہے باہے.
د لسم نړیوال کپ لپاره د هند نوموړي لوبغاړی سچن تندولکر خصوصي استاذ ټاکل شوی دی. د کرکټ نړیوال کپ کې بریالي شوی لوبډلې تبا دیش لکه امریکایي ډالر انعام ملاويږي. د لسم کرکټ نړیوال کپ لوب لپاره پاکستان هم شامل وو، خو د امنیت له وجې په پاکستان کې کیدونکې لوبي هند، سریلنکا او بنگلہ دیش ته وړل شوی دي. د پاکستان لوبډلې مشري به شاهد خان افریدی کوي او د 15 لوبغاړو اعلان هم شوی دي چې فاسټ بالر شعیب اختر او عمر ګل هم شامل دي. پاکستان به خپل لومبي لوبه د فروری په 13 نیټه د کینیا پر ضد، دویمه لوبه به د 26 فروری د سریلنکا پر ضد، دریمه لوبه به د کینیډا پر ضد د مارچ په 3، سلورمه لوبه به د مارچ په 8 نیټه د نیوزیلینډ پر ضد، پنځم لوبه به د مارچ په 16 نیټه د زیمبابوې او اخیری لوبه به د مارچ په 19 نیټه د آسترالیا پر ضد لوبوي. د پاکستان کرکټ لوبډلې لومبي لوبه چې د کینیا پر ضد به کوي د پېښور په وخت غرمه 1:30 بجه به شروع کیږي.
خبرې او سندرې
د موسیقۍ ځانګړي خبرونه
تاسو خبرې
ممتا راج اقبال اور رحیم شاہ په आवाज کې ډېر ښه غانه نشر کړي
او ماته کوم دي کوچی غانه نشر کړي
ما د غزل او دبلا مکوري په आवाज کې نشر کړي
زمون سندره
کلپټا شکارا کلو کړې شارا
سرګي وللا تور کې نکري سي وللا پور کې
لاس تم نرا کاران ټول دنیا هي رکا
دد پر نشپ ګولن
مشال ریڈیو اڑاندی کوي.
جی قدر مند اوریدونکو، بالکل مشال ریڈیو اڑاندی کوي او زمونږ پر روانه خبرونه کې به تاسو خبرې او سندرې او اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیز خبرونه شعر او تصوف. راځي چې وورو دا خبرونه چې زمونږ د پاره احمد شاه زمي تیار کړی دی.
په نړۍ کې د ټولو الهامي مذاهب لمخي خدای د کائناتو څښتن او خالق دی او انسانان د هغه بندگان او مخلوقات دي. د بیلابیل مذاهب او ادیانو خلق د خپل ټاکل سو لارو سره سم د خپل خالق عبادت کوي او له هغه سره د ځان د نږدېوالي او یو ځای کېدو هڅه کوي. په هر دین او مذهب کې د عبادت لارې بیلې دي، خو مرام یې یو دی چې د خپل خالق او څښتن په خوشي موندلو کې د ځان لپاره اطمینان او خوشحالي ولټوي او ژوند په سکون سره تیر کړي. د تاریخ په اوږدو کې د بیلابیل مذاهب خلکو د خپل نفس د تسکیه یا پاکوالی او د روح د تسکین او اطمینان لپاره د هغه مذهب د وزکرل سوی عبادت سره څنګه ته په غوره توګه د خدای د پیژندلو او د خپل نفس د پاکوالی لپاره د روحاني لارو چار څخه کار اخیستی او له خلکو څخه به لري په تنهایی کې په ورځو شپو د خدای عبادت کوي، چې ودغه عمل ته بیا په ورستو کې ځین خلکو د تصوف نوم ورکړي، ځینو بیا عرفان ورته وویلي او ځینو بیا د خپل پټ ځنګړتیا لکه بل د سریت نوم ورکړي. تا تصوف د انسان د روح د هغې غوښتنې نوم دی چې له خپل اصل سره د یو ځای کېدو لپاره د انسان په زړه کې راپیدا کیږي. دا هغه لیوالتیا ده چې و خدای ته د نږدې کېدو او د هغه د پیژندلو په لړ کې د انسان په زړه کې راټوکیږي، چې دا ډول بنده د خدای په صفتونو پوه سي او هم دا ډول د خپل ځان او نور مخلوقاتو په حقیقت خبر سي.
رب المشرقين ورب المغربين فبأي
دا چې تصوف څه دی او په لغت او اصطلاح کې څرنګه کارول کیږي، د دې پوښتنې ځواب په لاهور کې شیخ الحدیث او د دینی علومو ښوونکي مولانا محمد احمد واصل واسطي داسې ورکوي.
تصوف په لغت کې لصوف وته لري. صوف په لغت کې وړی ته وایي. نو اکثر علما په دې باندې قائم دي د قشيري د تحقیق مطابق یا دا حجویری د تحقیق مطابق چې دغه خلق با وړی کالی اغوست بدړی بیا اغوست لدغې وجې ودغ فعل تا یعنی ودغ چا چې به اغوست ودغ فن تا یا دا سالیینو تا تصوف دغه فن ته تصوف ویل سو و دا خلق تا متصوفین اصطلاحی ترجمه یې دا ده تزکیۃ النفس و تحلیتها بالفضائل الظاہریہ و الباطنیہ، یعنی نفس فاکول او آغا پشائستو خوبی باندی که آغا ظاہری وی که باطنی پا آغا باندی مزین کول تا دا تصوف اصطلاحی ترجمه دا.
د تصوف د ټکی په اړه بیلابیل پوهان او څېړونکي بیلابیل نظرونه لري، خو په کوټه کې د فلسفي علومو ښوونکي او د تصوف او مذهبي چارو کارپو پروفیسر محمد شفیع آغا بیا د تصوف ټکی له عربي ژبې څخه نه بلکې د یوناني ژبې څخه اخیستل شوی ټکی بولي چې د حکمت الهي معنی ورکوي.
دا د یوناني دوه توري دي، تیوسوفي، تیو و الله توایي، سوفي و عقل او حکمت توایي. دلتا یعنی تصوف د تیوسوفی تعریب دی، هغه توری عربایز سو دا هغه تعریب یې وکړي، نو تصوف یې جوړ کړي پر وزن د تفاول. تیوسوفی تصوف سو پر وزن د تفاول، یعنی حکمت الهی. او دلته دا هم دغه شی چې دلته الهی حکمت دی چې نظر یې دا هغه یو خاص بصیرت چې الله تعالی وی انسان تور کړی دی، هغه وجدانی فراست، هغه حکمت الهی دی چې په یونانی کې هغه ته تیوسوفی ویل.
که څه هم ډیری څېړونکي د تصوف ټکی د عربي ژبې له صوف څخه اخیستل سوی بولي چې د وړې معنا ورکوي، او دلیل یې دا شي چې صوفیانو به د مادي او دنیاوي احساساتو د ردولو په لړ کې له دنیاوي شتمنیو او ریشمنو او رنګینو جامو پرته له وړیو څخه جوړې سوې ساده جامې اغوستلې چې خپل نفس پاک کړي او ځان خدای ته ورنږدې کړي. خو د دې پرته د تصوف د ټکی په اړه یو شمېر نورې څېړنې هم سوي دي. دا چې د تصوف ټکی په اصل کې څه معنا او لڅ څخه جوړ دی، په لندن کې د تصوف یو څېړونکی داود اعظمي څه داسې وایي.
بل د تصوف د ټکی په اړه څو نظرونه دي. ځینې عالمان وایي چې دا د صف څخه راوتلي دي، معنی کتار، یعنی صوفیان هغه خلک دي چې خدای ته نږدې دي او په لومړي کتار کې راځي، دا صف دا کتار ته وایي. بل نظر دا دی چې د تصوف ټکی د صفه څخه راوتلي دي. صفه په مسجد نبوي کې په مدینه کې چې کله د اسلام پیغمبر ژوندی و، دا صحابیانو یو ډله وه چې پر یو څنګاچا بکښېنسته چې هغه په عربي کې صفه وایي. دوی به زیاتره وخت په ذکر باندې تېروي، په عبادت به کوي، په دا دنیاوي کارونو کې به ډېره برخه نه اخیسته. نو د صوفیانو دغه ډلې ته اصحاب صفه ویل کېږي، یا هغه خلک، یا هغه صحابیان چې پر صفه بکښېنسته په مسجد نبوي کې په مدینه کې. نو ځینې خلک وایي چې صوفیان د اصحاب صفا پر لار روان دي، د دې کبله د تصوف ټکی د صفا سره وتلی دي. درې نظر دا دي چې دا د صفا سره وتلی وي. صفا معنا پاکي، پاکوالی. نو صوفیان هغه خلک دي چې خپل ځان پاکوي، خپل نفس پاکوي، له دې کبله د ګنا او ځان پاک ساتي. نو د صفا یا پاکوالی په اړه دا نظر شته چې تصوف ته کې د صفا سره وتلی وي. خو څلورم نظر دا دی چې دا د صوف سره وتلی وي. دا ټکی صوف ما په عربي کې وړی ته وایي. اول صوفیانو چې دغه لار ته مخه کړه، یا هغه خلک چې د صوفیانو په نامه وپېژندل شو، هغو به د وړې څخه جوړې جامې اغوستې، کالي به اغوستل، ځکه دوی نه غوښتل چې د وریښمو جامې یا نورې قیمتي جامې واغوندي چې خپل نفس کمزوري وشي او د دنیا سره خپل تړون پری کی یا کم کی. نو دې کوله به دا د صوف یا وړی جامع غوسته. نو د ځین خلکو په نظر چې د تصوف ته تي د صوف سره وتلی دي. خو د عربي ژبې اصول ته چې وکتل شي، دا درې نظرونه چې د صف، صفا یا صفا سره صوف را وتلی، دا سم نه راځي. نو د زیاترو پوهانو نظر په دې دی چې د تصوف ته تي اصلا د صوف سره وتلی دي، چې هغه معنا ورکړي چې لومړی صوفیانو د وړی سره جوړ جامع غوسته، له دې کوله نوم صوفیان
تو او دغه لار ته تصوف وویل. په تصوف کې بندگان هڅه کوي چې لومړی خپل ځان وپیژني او بیا خپل خالق ته د رسیدو لار پیدا کړي. په کابل کې د تصوف او دینی علومو څېړونکي عبدالباقی لمن غزنوي د تصوف یا عرفان په اړه څه داسې نظر لري.
تصوف چې ټولنیز نوم دی او عرفان فرهنګي نوم دی. عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي. دا انسان دی یو لوی کتاب دی هستی. د تصوف هغه آگاهی دی، هغه پوهه ده چې د دې کتاب الفبا انسان ته ورزده کوي چې د کتاب په اصلي معنا پوښي تر اخره پورې. د حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مبارک حدیث په مصداق چې وایي من عرف نفسه فقط عرف ربه، هغه څه ځان پیژندنه چې موجب شي دی الله دی پیژندلو. یعنی د عرفان او تصوف په یو جمله کې موږ ویلی شو چې دا حق پیژندل او حقیقت ته رسیدل دی. او په علمي لحاظ چې موږ کوم کسان چې په تیوریک لحاظ تحقیق کوي، دوی وایي چې عرفان د شپږم حس فعالېدل او څلورم بود لیدل دی.
کله چې می په هندستان کې د پښتو ادبیاتو، تاریخ او د تصوف لڅېړونکو خالق رشید څخه د تصوف په اړه پښتنه وکړه، نو هغه تصوف د مانویت یو ډول وبلی چې د انساني احساساتو، خواهشاتو، لارښوونو او ارزښتونو د بیان لپاره د انسان لارښوونه کوي.
کله چې موږ د انساني طبیعت په اړه خبرې کوو او د انساني ارزښتونو په اړه وایو، نو تر هر څه دمخه د هغه معنوي اړخ زموږ مخې ته درېږي. د تصوف یا د معنویت کلمې په ځینو وختونو کې سره معادل کېږي. همدا علت یې چې تصوف د معنویت یو ډول دی، یو راز دی، او د هغه د تشریح او څرګندونو یا د هغه د بیانولو یوازنۍ معنوي او په زړه پورې لاره ده چې د انساني احساساتو، خواهشاتو، لارښوونو، ارزښتونو د بیان لپاره په معنوي لحاظ باندې د انسان لارښوونه کوي. همدا ده چې کله انسان او انساني ارزښتونه موږ مطالعه کوو، د هغه تر څنګ د هغه معنویت او معنوي روزنه، معنوي پالنه دا ډیره مهمه ده، ځکه چې د انسان فزیکي موجودیت او د هغه معنوي موجودیت دا دوه بیل ارزښتونه دي چې په بیلو وختو کې د بیلو فلسفو او د بیلو عقایدو له لید څخه دې مطالعه شوې دي. او د تاریخ په اوږدو کې دغه سلسله همداسې وړاندې راغلې ده چې د دغه معنوي ارزښت د تشریح او د تفصیل لپاره بیا مختلفې لارې دي او مختلفې طریقې، حتی مختلف ادیان هم
انسان د خدای مخلوق دی او په ټول مخلوقاتو کې و انسان ته اشرف المخلوقات ویل سوی دی چې وده ته عقل او پوها ورکړل سوی چې د ځان او نور مخلوقاتو د ادراک سربیره د خپل خالق ادراک وکړي او هغه په مانوي ډول وپیژني او د خپل ژوند په اصل مقصد ځان پوه
کړي. درد گلو کا جسم دے گلزار سی عزم کرا پخو کے بدخار سی عزم کرا پخو کے بدخار سی عزم کرا پخو کے بدخار سی پغاڑلارشی چرستا بد کوئی پغاڑلارشی ازغم کرا پخو کے بدخارشی ازغم کرا پخو کے